د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو این تک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې څه باندې 15 نوي ښودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي په څو شېبو کې.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زما لالي بشیري پر مخوړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه به لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وی چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګری خونو رئیس ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبرې پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیویي خبرونو ویاند ده. دا د لغمان ولایت اوسیدونکی ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبرې کوو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتنې واخلو او فرهناز جانه به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته شر اغلاست فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی زته خدمت کې.
مننه فرهناز جانې چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له میلمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 903 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500822555 او 0599203540. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هيله لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونو ویاند ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ زینو غړي شونځي ته لټګر غرځولې و. په دې اړه به هم لدی سره خبرې وکړو. فرهناز جانې، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ زینو غړي لکه تاسو چې ویلې چې ستاسو کاکا د شونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوی کړی وو، نو تاسو څنګه وتوانی د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډېره زیاته مننه اغلی ملالی بشیر. زه ویلې دې ځای شروع کوم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم. هلته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تره د ښوونځي نه ما نه کړم. بیا جوخت ورسره کله چې زما پلار جان دنده واخیستله، نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمېنه کابل کې په اردو کې. هغه دلی موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان، اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شه ویل چې خیر دی، که ته ښوونځي ته لاړه هم نه شې، زه به په کور کې ستا استاد شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه مې ورکړه، بیا پاتم سیم کې کېناستله. ما زمينه دې برابر سره چې زه ټول کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پردن مې ډېر روشن فکر سړی دی، هغه نیم درس ما ته په کور کښې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریان په دویم مکریانو کښې، د ګلقاسم فردوسي په لیسه کښې. بیا ما ازموینه ورکړه، بیا زه پاتم ټولګي کښې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمينه بېخي لا پسې ډېره زیاته برابره شوه چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل، ځکه زما خط لږ څه خراب وو، زه ښوونځي ته نه وم تللې، خط کښې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت، مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
مننه فرهناز جانې، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې ستاسو کاکا ستاسو مخه نیولې وه چې ښوونځي ته ولاړه سئ، خو بیا تاسو کابل ته کډه سواست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مو زده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې راډیوګانې به لکه بی بی سي او ازادي راډیو به مو اورېدله او د خپلو زده کړو بهیر مو روان ساتلی و. دا چې تاسو څه ډول یوه ښوونکې سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه، په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
یو پروګرام وو، ما ته ډېر ښه یاد شي او زه ډېره خوشحاله یم، ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کښې ما ډېرې زده کړې دي، خپل پلارجان نه کړې دي. ما ته ډېر ښه یاد شي چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه ناس مې اوس هم یاد دی، سورت د محمد نه ور پیدا کړې د خدای نه ور دا دنیا. دا زما لومړی درس و چې پلار ما ته راکړه. یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دي زده کېږي، ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړې وه چې هغه څلورم ټولګی و، پاتې نور سنفونه ما نه و لوستي. خو په کلي کښې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې له خوا نه و، خو یو پروګرام راغی چې د په کلي کښې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي. د ماسپښین په ټایم کښې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه پور شو، هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله نو زما خو خط زده وه، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول، او هغې کښې زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کښې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده وو، هغه سایمنصاب وو، د پوهنتون استاد وو د پی پوهنتون کښې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، زه هغې کښې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کښې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه نه څه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته، هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل به ښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل لور ښوونځي ته واستوه، یا چې زموږ په کور کښې کورس جوړ دی دلته یې راواستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ د باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې ولې ما تر ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته مونږ هغه شپږ میاشتنۍ کورس چې هغه مونږ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر دې را ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېد واده. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره، کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کښې به یو څوک وو چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو را ته ولوله چې څه په کښې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا مونږ ورته دغه کورس په لاره واچوه، شپږ میاشتې زده کړې وکړلې، او ما ته ډېر د ویاړ ځای وو چې زما هغه خور چې یو وخت یې ما ته خط را وړی وو چې زه نه شم لوستلی، یو وخت هغې ته خپله خط را ته خپله لوستل، دا ما ته ډېر د ویاړ ځای دی. او حتی په سترګو کښې مې وخت کښې را ځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خط نه شو لوستلی دې وروسته خط لوسته.
ډېره مننه فرهناز جانې چې تاسو له خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریکې کړئ. اوس به هم ورسو ځینو اورېدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلو. او اورېدونکو، تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هېواد پېژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته سلامونه مې ومنئ، خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. بلې، زموږ غږ تاسو ته در
ځي،
مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ هغه مو وکړئ.
جلاله
زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم. علي جان ته سلام او د ګرانې میرمنې سلام. محمد قاسم زاکه د لمن ولایت څخه پاړي کړم.
ځواک صاحب سلامونه دي، تاسو ته هم ورسیږي. مننه چې تلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزي څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ګیره زیاته مننه کوم. واقعن فرزانه خور یو واقعن یو بارز کوونکې ښځه ده چې ډېر مبارزه کړې ده، او اوس مې داسې ټکه رسېدلې ده چې نورو خلکو ته ګټه رسېږي، یعنی ډېرو خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو سیمو کې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا لري، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي. نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لورې دې مکتبو ته پرېږدي چې څو زده کړې وکړي، او په راتلونکي کې دوی خپل آینده سمه کړي. نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لورې زده کړې ته کوم اساس کړی دی، یعنی چې په کوم بخش کې کړی دی، ماسټري او لیسانس اخیستی دی که نه اخیستی. ولې لېږي
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان، تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته، تاسو کولی سئ د دیو پوښتنې ته ځواب ووایست.
ملالۍ جانې ډېره زیاته مننه. ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه، خدای دې وکړي چې ورځې په خیر سره پیل کړي وي. بالکل، ما چې کله دولسم خلاص کړم د دې ځینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت و هغه زما ته تر غاړې شو. ما باید لورونه رسولي وای، باید هغوی پوهنتون ویلی وای، هغوی باید زده کړې کړې وای، چې د هغوی ته باید یو څوک وای چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه معاش موږ ته کافي نه و، او نشو کېدلی چې زما ورونه پرې زده کړې وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، زه ډېره وړه ومه چې ما د ژورنالیزم په برخه کې کار شروع کړ. د هیواد ورځپاڼه مثلا ملي تلویزیون ځان تلویزیون دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې، ما به هلته لیکنې کولې. نو دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، هغه د خپلو ورونو سپانسر شل چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی. همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي، خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي. خو زه دا ویاړ بولم چې زه دې سبب شوی و چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلي دي. اندکې به داسې وایي چې موږ داس یو پیاوړې خور درلودله چې موږ له تر دې ځایه راورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات ویم، پښتو ادبیاتو پوهنځی کې یم، د دوهم کال محصل یم.
مننه فرهناز جانی. تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو، اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله، احمد علي بشیر، سلامونه تاسو ته. وعليكم السلام. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ملمنۍ ته سلامونه.
السلام علیکم. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړي.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو همکاري سره پښتون جوړجان.
قاری صاحب، زموږ میلمنه فرهناز الکوزي ته او تاسو مخکښ شذې پروګرام اوري، له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کې څه ناڅه دا اوس چې موږ ورته ګورو، ازادي د بیان څه ناڅه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لوېدلې ده. تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کوره نشي وتلی، عقلن یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی. په نامه د ژورنالیست یعنې رسنۍ دي، که موږ څه شي فکر وکړو، یو ژورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دې سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسو و ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګوري، څه احساس کوي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل وایندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستا چې د دوهمې میلمنې څه پر دې کوچۍ څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي، او ښځه په صلحه کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلحه کې؟
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو پوښتنی مو واخیسته او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرهناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرهناز جان، تاسو د قاری صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو واخیسته وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاری صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. زه راځم دې ته چې موږ کله ګورو نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو. راغسو دغه نولسو اتلس کلونو ته چې زموږ د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې راسي ښوونځي ته لاړې شي، نجونې راسي پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوه وي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښت ډېرې راډیوګانې لرو. ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو، جښت ځینې هغه زما پخوانۍ نتاقانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاقانې وي، ورسره په بی بی سي کې نتاقانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راسي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی ته موږ ته انګېزه راکړه. خو لازم د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنه کې د ژورنالستانو ژوند دې څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره نام نه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او سره مکه وګورو، فردین سیاواش صاحب جوخت راسو، موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیسته وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، په له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبریو سره لاس او ګریوان دی. یعنې ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چاله کلپ م اخلي، په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی. خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعاتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډیره مننه فرهناز جان، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلوماتو رسولو د پاره کار کوي، او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخامخ کیږي، او دوی ګواښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کیم. مخکې خور ویل چې ترنې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو، او پلار مې ماته ډاډ راکو، هغه زه واڅولم. زه څوله چې زه فکر کوم، هیڅ یو پلار، هیڅ یو تره، هیڅ یو ماما به خپل لور یا خور د تعلیم نه منې نه کي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغسې څنګه مسایدي هغسې نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخې نه لرې کړي.
د خوځ لپاره باید بوندون برابر کی، یا مثلا شاران اوسمنګا ګورو چې په الکو جنې په یو سن کې ناس، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې دا شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا نه نه فیصد مسلمانان الحمدلله موږ وتا شي، نو یو جنې والد چې په یو تعلیم په یو چوکې باندې ناس دي، هغه ته هیڅ یو ورور هیڅ یو تر هیڅ یو ماما اجازه نه ورکړي، نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه د آبادې خلک یې امانیت کوي، کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټر شي، انجینر شي، خو په یو چوکاټ کې، ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله تفسیره، او اصلا مننه د جلال آباد څخه اغه امیر صاحب وویل چې انجونو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت د خوا څخه. فرناز جان، آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي، او هغه باید ورسره مبارزه وکړي، د دې په دې برخه کې د خپل انجونو ته زمينه مساعده کې چې په خوندي چا ریال کې انجونی و شوندی تبوزی او راولی او د هغوی خوندی تو پخپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکو روشانه سي.
بالکل بالکل ډیره زیاته مننه منالی جان. زه یو سوال ما زه چې کله کورس زم، زه د انګلیسي کورس زم، زه ور دي ورور راتخنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم، زه که زه خو وظیفه لرم، د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې تحت خپل معلوم دی چې دا څومره ستړی کېدونکی مسلک دی. موږ چې یو راپور پسې ځو، له ګڼو ستونزو سره مخ کېږو، حتی تر ماښام به موږ کلیپونو پسې ځو، تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلارجان مې د دې خوري کورس ته، کله چې هم پوهېږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی، ما پسې بېرته راځي د کورس نه مې راولي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې ده ورته زمینه برابره کړي. موږ باید د دې نه ونډاسو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح ده، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو، نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام د سرخان هوار کړو، ټول راټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همداوایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږي، نه به غلط کار کوي، خدای مو کړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی به د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اولنۍ نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعاً چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي، ځکه دوی هلکانور کړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای موږ ته غلط کارونه وکړي، د چا لور ته په کوڅه کې مو لرېږي، د چا لور په سیند کې، دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوقي دي او موږ ته نصیحت کوو، یوازې لور ته دا ونه وایي چې زما سر راټیټ نه کړي، ته چې ښوونځي ته ځې ډېر پام به کوي. دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وکړو، هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې د هلکانو له برخې نه زه وایم، هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي. ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي، خو پلاران دته بهاک انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي، لور ته د شرم خبره کوي، زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې. سبا ورځ زه هم ماته شرم دی، ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی. او راځمه دلته صحیح ده، د امنیت نشتون، ځینې زموږ عنعنات، زموږ رسمونه، زموږ رواجونه، زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به باته تانه راکړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي. که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي، هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي، خو موږ به خپل ځان نه پاتې یو. موږ بیا ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو، نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو؟ ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو؟ کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو، باید د هېچا خبرې نه وګورو. مثبتې خبرې، مشوره کول، دا صحیح ده. په خپل ځای یو چا نه به مشوره اخلو، یو چا نه به مثبت انګېزه اخلو، د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو، د مور، د پلار، د تره، د ماما، د ټولو ته احترام، درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې اغلې الکوزي ته چې دې نطاقه کېږي، ما دا ډېره اورېدلې دي. ما ورته ویلی که زستا سو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي. خو راځم زموږ د حکومت له خوانه د دولت له خوانه هم ځینې نیمګړتیاوې شته. د اوس که موږ په لرې پرتو ولسوالۍ کې وګورو، په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته، د نجونې ښار ته تللی نشي. دا درسره منمه، دا بالکل منم وروره، چې دولت زمینه نه ده برابره کړې. دولت باید زمینه برابره کړي. په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي. داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځي باندې وربار وي. نه، انجینو ته باید ډېره توجه وشي. انجینو ته باید په داسې ماحول کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه ماحول انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي. خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري. مکه وګورو، موږ لغمان یاد کړو، موږ ننګرهار یاد کړو، موږ پکتیا یاد کړو، پکتیکا یاد کړو، چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړه ښه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره. هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده، حتی خپله پکې کار کوي، دا زمینه یې برابره کړې ده. حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. دغلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي، حکومت هم پاملرنه وکړي، نو طبعاً بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي.
ډېره مننه فرهناز جانې. آغا امیر صاحب، ستاسې پوښتنه به ځواب سوې وي. حتماً فرهناز جانې یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي، نو باید د هغوی د حقونه هم پر ځای کړای سي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري، او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅې وکړي چې دغه کوچنیان ښوونځي ته ولاړ سي تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نه سي، چې هغه ښځې دي چې بې زده کړو او بې سواده پاتې نه سي، چې بیا په آینده کې ژوند تاریکېدلی سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي، ځکه دوی خپله لاره نه سي موندلی او د بل چا پر اوږو باندې بار جوړېدلی سي. د فرهناز کوزی سره به موږ خپلو خبرو ته دوام ورکوو. زموږ نور میلمنې هم دې موږ هڅه کوو چې ډاکټر لیلا آفاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي. موږ ورته ته تلیفون کوو، خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکی راواخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم فرجانی.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او پوښتنه وکړئ.
جان دې خوشو له دې صبرایو رحم ته
تاسې پښتنه لریز مجد هم د زموږ د ملمنی فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لرم. دغه خاص پښتنه هم د صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم تعلیم دي خاص دي پوره هغه څه دي خدای سينه چې د دې د حجاب نه بغیر وي که نه په حجاب اسلام کې نو دا اجزا شته، خو داسې نه چې بې حجاب وي. لکه اوس هلکان نجونې یو ځای سره کښېني او درس وایي، ولې نه په حجاب اسلام کې د تعلیم وکړي؟
بله، ستاسې تبصره مو واخیسته. موږ دا نه وایو، نه زموږ میلمنې دا خبره کړې ده چې باید ښځې په بې حجابۍ کې ولاړې سي، بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی وویل چې ښځې هم باید د زده کړو زمینه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکی سم کړای سي. بل اورېدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو اورئ.
بله، السلام علیکم. ځان اقزادی ما د لغمان ولایت ستاسو سره په تماس کې ما زما د تاسو د میلمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو ښځو ته حقوق ورکړي، هغه موږ منو، هغه طالبان هم مني، هر څوک مني. دا و چې کومې ښځې دا ناری وي او دا وایي چې موږ دا سوله نه منو، دا حقوق نه منو، او دا نور سیاست په کران غخ دی دی او دوی د خزو د حقوقو په بانه دا ناری وي، دا خزو ته تاسې پیغام لري؟ یو خبره خو مې دا ده، او بل زما دا ټولو خزو نه دا هیله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مه بولئ. اسلام وایي چې ښځه اذان نشي کولی، اقامت نشي کولی، او تاسو دلته په راډیوګانو کې نه تاسو دلته تبصرې ورکوئ. دا تی په کوم حدیث دا دې ماته وایي چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سند باندې دا خبره تاسو کوئ په دا ریډیو ځانو کې؟
مننه تاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرانس جان تاسو د دوی خبره واوري د ک تاسو کوم څه اضافه کول غواړي مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه اوروجان ته سلامونه زره زم دې پښتنه بازه داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقبول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مکړه د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي که زمکه خوی نه ځن نارې وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي زه دې وروته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حکومت چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه پدغه پدغه زمک په هیواد تر اوسه میرمنو ته نه دي ورکړي تاسو نه چې اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قرآن تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولي هغه حقونه چې اسلام میرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هیڅ دین نه دي ورکړي کومه ګډا دیموکراسي ده کدا نور دي کا هر څه د مسجد نړۍ ټول هیوادونو ته لاسو وګرځو هغه ته د میرمنو موږ حق او حقوق وګورو بیا راسو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په ایجاب کې راځي داسې نه ده چې چا د سره صدر غورځولی دی یا خدای مکړه څوک بی اجابه راوتلي دي یا پوهنتون د زده کړې ځای دی د تدریس ځای دی پوهنتون په دې معنا نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې نجلۍ پوهنتون ته ځي هغه ته خلک د تدریس لپاره ځي هغه ته خلک د پاشا او پتنی یا د نورو کړنو لپاره نه ورځي مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجینر لیدلی دي هغه په کلو کې ښوونځي ته ځي هغه په ښارونو کې ښوونځي ته ځي ماشاءالله ټول توري جانې اخستی دي خاصه خبرې په سر دی او که په هنتون ته زموږ محصلین دي هغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت لیدل دي دوی خپل حجاب کړی هټه ډېرې خویندې زموږ حجاب اغوندي او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي که څوک خپل اسلام وساتي که څوک خپل دین وساتي هغه په حجاب کې نه ساتل کیږي ځکه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کوم زه خپل دین د زړه نه قبول نه کوم زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم زه انسان دا اوس دا د وژنې چې کیږي دا زموږ د پکم پکم کې کتاب کې دا په اسلام کې څه څه ملاله مېوان هو ورنه ملاله مېوان چې دی ولې څنګه دی پورته کړو ملاله مېوان چې په هنتن ماسله و هغه خبیل کړه ملاله مېوان چې لمور فاتې لاس خويندې راته کړی دی هغه ته نه پکه هم راوړله موږ ته ملاله مېوان یو ژورنالیست یې یاد کړو هغه خبیل کړه دی ژورنالیستانه چې موږ ګوري چې هغه په حجاب کې نه ستل دی هغه هر یو خبرونه تاسو وګورئ چې دا د وښتان یو دانه نه ښکاري یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي هغه څوک چې نیوتی لري هغه څوک چې د دې ورور چې د منفي نظر دی دا به د دې خپل نظر دی ځکه موږ د هر څه نظر درناوی لرو احترام لرو قدر کوو او په خو خبرو به هغه ته قناعت ورکړو چې د ورور ته دا وایي چې موږ ټول پوینټ چې راکوته څه دي دوی وایي چې د خدای نو کړی څه نه وایي چې موږ څه حقونه راکړي چې موږ خپل وطن وران کړو دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي ځکه دوی پوهیږي چې کوم حقوق چې د اسلام ورکړي دي هغه روس دې کني دې ورکړ سي دي کته څه خپل دین سم مطالعه کوي دا به دې ونه په حقوقونو باندې خبر شي چې اسلام میرمنو ته څنګه حقونه ورکړي
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل اوس هم ورجو خپل دوهمي میلمنې ته چې فریدا کوچی ده د فریدا کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبري کوو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د مخکښ شې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غښتونکو شذ په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې شذر ولې ستړې مسې څنګه یې شې
ډېر مننه ژوند دی اوسې خوشاله سو چې تاسو غاورو
نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو راغ به واره دی او زم دې ازادي راځو ته ورابو بللم او زما غشتنه ستاسو خدای چې اول د افغان میرمنو د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غشتنه ټولنه ما جوړه کړې ده د افغان میرمنو سوله غوښتونکي ټولنه می جوړه کړې ده. او دا د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې وینې افغانان ښځې که چې دوی نوې ورځې ولاړې ولاړه و خطر ته هېڅ یې رانه وړه. دا افغان ښځې چې ولاړې چې یو ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د ښځو د سوله غوښتونکو ټولنه، او چې ولاړه سو مړ قطر ته ځو د خیره. او د لنډ یا دا پنجشنبې یا بله پنجشنبې یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم چې وینې چې دا درست افغانستان ولړزېږي، چې د نارینهو خو هېڅ ونه کړه چې ښځې پلوونه و طالبانو ته ونیسي، چې و طالبانو زامنو و ورونو ستاسي چې مړه کېږم ستاسي یتیمان پاتېږي، ستاسي کونډیانې پاتېږي، ستاسي مندې بورې کېږي. او زموږ د زموږ پولیس وردو چې تاسي وژنئ، هم یې کونډیانې پاتېږي، هم یې یتیمان پاتېږي، د دې اوښکې څوک پاکوي؟ تاسي مرېم زموږ غم دی که دوی مرېم زموږ غم دی؟ دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي، اخوا د امریم افغانان دي. امریکا او تودر امریکا او پاکستان د خیر پر غونډۍ ناستي چکچکې کوي، دې ته هم پیسې ورکوي، یې ته هم پیسې ورکوي. موږ د امریکا تر پیسو تیر یو، امریکا دې داسې موږ څخه وږدي لکه د عراق څخه چې ووتل. که چیرې وینې د سولې کیلي د دوی په لاس کښې ده، د امریکې او د پاکستان که وځي زموږ تر خو د اوله پلو پاکستان ته هم نیسم، امریکې ته هم نیسم، طالب ته هم نیسم، چارواکو ته هم نیسم، چې موږ ته بس ته دا څلوېښت کاله کېږي چې جنګ روان دی. او د سولې کیلي د طالبانو د امریکې او د پاکستان په لاس کښې ده. که سوله کوي ونکي چې نه کوي، د امریکا سفارت هم دلته دی، د پاکستان سفارت هم دلته دی. د پاکستان سفارت ته هم ولی په ښځو اور واناچوم، او د امریکې سفارت ته هم ولی اور واناچوم. ته وا ولې زموږ هلکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي، د مور پلار سترګې په دروازه کښې دي چې کله به راسي کله به راسي. پرون یې پر روزګان کښې بمبار کړی دی، پرون دی کابل ورځ، د یوه کوره اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
کوچی صاحب،
طالب ته
بلې، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو مېرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي، او تاسو د کومې ستراتیژۍ د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده؟
موږ زه خو لس میاشتې مریضه وم، پنځه میاشتې دلته وم، پنځه میاشتې مې په یم کښې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره، هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوې ورځې یې تېرې کړې په رخصتۍ. او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه، زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم، یو پنځه زره ښځې دي په دغه کابل کښې، به یو وټل ورته نیسم، دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي زیر غواړم، دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسې د ټولنې، څومره کسانې دي؟
پنځه زره دا اوس مې جوړې کړې، زه غواړم چې په ولایتو کښې هم جوړې.
ښه، پنځه زره کسانې دي. او زموږ یوه اورېدونکي مخکې ستاسو څخه یوه پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي، او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل جواب ووایاست.
موږ زه دا جواب درته وایم چې پر دې پخوا چې به پر پولي وو پر پټي وو، یو په قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه وو به ولاړه، نارینه وو به خلاص نه کړه، بیا بې ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوئ چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پلو زمانه دی د بیبیانو دی او ګوره حضرت خدیجه چې وه ښځه وه سوداګري یې کول طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي موږ به خپل پلو ورته نیولی د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو هم لوړ چارواکو ته هم دغه ته هغه خون چې بې وکی دا ښځو ته بې وکتل وینه سره قتلو قتالو تر هغه پولو تر هغه جنګ به تیر سوه اوس نن ورځ ما دغه فکر وکی چې راسه دا ټولنه جوړه که د افغان میرمنو د سوله غوښتونکو ټولنه چې موږ آیدې ته قطاره پورې ځو ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدله دا طالبان به د ښځو زبه نه وي داسې زړه خو بیا د غوښو وي د ډبرې خو به نه وي اخره به یې ومني.
تاسې یادونه وکړه چې تاسې به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسئ او بیا تاسې وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا سوي دي. نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ده سوله غواړو. دا پوښتنه او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړي ازادي راډیو اوري فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړي. وعلیکم سلام خپل نوم وایست
مننه زکری والا شناده شلمنده در سره وصل سوی اول خوزه کوچی خورت خپل سلامونه وړاندې کوم دوم مریض سونه شکری والا اندا سره دا مشته د سولی وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شلمنده ما چې دا سخوند راپورته سی لکه کوچی خور نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهرنی